درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو یبې بلې خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جت الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جت الوتکه په کوفا پولیس والی کې لوېدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبرې کړې دي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوه د نړیوالو چارو د مسؤل کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د عدلی وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارنا د غریب آبادی په قول ویلي چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 1500 افغان بندیان د ایران لخوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړی و چې په ایران کې شاوخوا 5000 افغان کډوال بندیان دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:00 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان و بایلله. پاکستانی ټیم د 216 اټیا منډو هدف ورکړی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبی افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د سخت یخنۍ، واورې او بادوریې له کبله په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 9 اټیا تنه مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو برخو په تیره بیا کاناډا ته په څیرمه سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 40 ته ټیټه شوې ده. د تینیسی ایالت د روغتیا ایالتي وزارت د سختي یخنۍ له کبله د 25 تنو مړینه تایید کړي او لږتر لږه 14 نور په اوریګان ایالت کې مړه شوي دي. نور کسان په ایلونوی، میسی سی پی، پنسلوانیا، واشنگټن، کنتاکی، ویسکانسن او نیو جرسی کې مړه شوي دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتسک کې چارواکو ویلي چې پر یو مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. په دونیتسک کې د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیتسک شهر په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوز په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف ته د غبریدونو په تړاو سمدستي څنډې ویلي او د روسي چارواکو اداوي هم په خپلواک توګه تایید شوي نه دي. د دونیتسک مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د بیړنیو خدماتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. سخاوت، مرستا او لاس نیوای غوره انساني کړنې دي. انسانان لکه د یو وجود غړي، زکه خو یو بل ته اړتیا لري. د یو بل په مرستا حرکت کوي او تر موخه ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته خای چې تل د بل انسان لاس نیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سما لار ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول دی او بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی خپل ځان سره مرسته ده.
اے خلکو ای گئی،
اوهو هو دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ور سره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
وا خلکو ای واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشحال اکا پې خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زه هم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ، د سلامت اصلي خاوند زه یم. وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخې. ته صبر چې دا خښته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوئ، خو دا خښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم خښته را واخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله خښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایه، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ ملک یم ملک.
سامه ده چې ته پې خوشحالېږې، زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین، الهم ده ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ته را مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مو ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې وېرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې، چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی، ما ته یې راکړه. را خوشی که وایم چې دا څومره ښکلی دی.
لاس ما اچوه چنارګله.
راکه وایم.
نه درکوم، خوشی
که.
لرې که، لرې شه وایم، لرې شه،
خوشی که.
خیالي ګله، موبایل ورکه چې ژوبل به دې کړي. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نه شي.
وایم موبایل را خوشی که.
اوهو، موبایل خو یې ته واخیسته.
اوس به نو د واټر پمپ د اوبو ډنډ ته ور واچوم.
مه کوه، دا څه کوې وظالمه، مه کوه.
زه پخه.
اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
تم 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 دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه و، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هلا له ډنډه موبایل او باسه چې خرابېږي، زر کوه زویه. هغه ته د موبایل وای خو هغه د کلاس خواته دی وګوره.
سودا واخلی سودا، په خوخه په رضا، د میګو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوخو، په نغدو پیسو ګیو. الی سودا واخله راشه.
سات کډی وډی وای، بس یو څه کم وې چې ځان دې را ورسو.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډنکې ګرځې؟
له زرنجه دې مه راکښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب سفر راغلې، کوم رانه یې ونه کړي.
دا څه وایي ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې ته راغی.
دا خو رښتیا ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېدا، هله پخې سپکوه چې ژوبلوي دې.
اوس زرنج را خراب نه کړي.
هغه یې چې زما لاس او پخې دې را تړلي وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یواره دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا ته دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والکو راوینې صحیح چې د غلچاګل دوکان را خراب نه کړي.
واه واه، کومه دی دوکان؟ لرې شئ. اوهو، دې دکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نور شیان کوم. واوا
ملک صاحب، دکان مې پتا سپارلې. اے خلکو، حالې چې دکان یې راسته جوړ کړو.
دلتا خدیر خانده و شیان دی اوز بطون نوی که جان کم.
داده په خیر زوی سره دی وګ سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی.
وی وی وای یو مړ کېده بلې سر ته پراټې پخولې ته به وایې چې زه چکر ته ځم.
ټوکې در سره کوم، زه هم خوشحاله یم چې ته درملنې لپاره ځې او په خیر چې بیرته راځې جکه جوړه به یې. پلوشې لورې، د شرزمان په مور به ډېر پام کوي، پوه شوې؟
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب، زه به لکه خپله مور داسې ساتنه وکم.
ته هم د همت اندېښنه مه کوه، ما په پام دی. په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم، تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي. ته په موږ ډېر حق لرې لورې.
بالکل همداسې ده، همت او پلوشي تل له موږ سره احسان کړی دی. کور یې ودان، خیر اوسي.
نه نه هیڅ مو نه دي کړي،
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم. ملک صاحب خو په ما هم حق لري.
ملک صاحب یوازینی سړی وو چې له ما سره یې د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه.
هو رښتیا، خیالي ګوله وایي پرون د چنارګل موبایل په اوبو کې اچولی وو.
او والا، موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه. نن مې د یو ملګري موبایل راوړی دی.
چنارګل خوراکی په ځوانه ځوانۍ کې لیونی شو، بیا بی کس او بی کوره بنی آدم دی، څوک به د غریب خیال ساتي؟
وای ملک صاحب ډیر پی خپه دی. او کاکا خوشحالم گیله کړي چې روغ می در لیګلای د ساتنې او پالنې هم څوک نشته.
ما مو لیدو چې ودارې شو، ما له مو نه خوري. خدای تا مو جان راته جن دی لري.
امين
امين.
ولور کې چې زه ژوند یم، تا ته به څوک پورته مونږ ګوري. او
خیالي ګوله، زما خواریکه ځوانان ډیر خوخیږي او تا خو داسې کار ته ملا تړلې چې ډیر خلک نشي کوای. دا نوې کمره تا ته درکوم، واخله. زه یوه بلم لرم، دا وګوره چې څنګه ده.
اوهو، دا خو ډیره ښه او قیمتي کمره ده، نوې ماډل ده.
هو، دا زما لخوا تا ته ډالۍ. خپل کارونه دې پې وکړه. د یوې کمرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نه شي. خیالي ګوله
واخله. خیالي ګوله مبارک دې شه، ښه کمره ده.
کور دې ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کمره راکوې. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تا سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګوله واخله. بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ، زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوي کمرې دی زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچو. دا ګوړم در سره در واخله. خیال ګوله
خیر اوسې سنګینه وروره.
احتیاط دا کمره راکه. واه واه مبارک دی وي، دا خو داسې لوکسه کمره ده، د ویډیو لپاره هم ډېره ښه ده.
دې ته فورکې وایي؟ په کورس کې مې لیدلې وه، یو څه نه څه ورسره بلد یم.
ډېر ښه، خره چې په کارولو یې پوهېږي.
اوو، یو څه نه څه ورسره بلد یم، خو یو څه نور تمرین ته هم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کمره کې نور هم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وځنډو. اول به ځان ښه پکې ملا کړم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډېر ښه فکر دې کړی دی.
زمونږ ډېر ښه کورس و، د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډېر شیان پکې زده کړل.
ښه، ما هم ځکه راوغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. ما هم په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زمونږ رئیس ډېر خوښ شو او ویې ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله زه به مې سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم. اضافه بیتری او ترایپاد هم لري، چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم، بس نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهېږي.
چې په دا شنه سار بیا څوک دروازه ټکې؟ خلکو د لاسه خپل خفګان تم نه یوزګار. ای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي؟
صبر وکړه، ولې داسې وارخطا یې؟ درغلم.
سلام علیکم احمد خانه.
وه اله مرسته وکړی، اله چې لیونی چنارګل راغلی.
کور دې له غلې ډک شه، لیونی خو ته یې، چېرته منډې وکړې؟ ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب اله مرسته راسره وکړه چې لیونی چنارګل راپسې شوی دی.
وهلکه احمد، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا، صبر وکړه، زه لیونی نه یم.
ومې چاته م ځان لیونی نه ښکاري، خدای ته وګورم رانږدې کېږه.
ته ودرېږه چې وا خبره درته کوم. تا ته وایم
مرا نږدې کېږه. چنارګله، زارې درته کوم، څه راته مه وایه. وړه لور لرم او ځوانه ښځه لرم، مرا نږدې کېږه. ودرېږه هملته.
کور دې له غلې ډک شه، هېڅ هم درته نه وایمه. زه روک روغ یم، راغلی یم چې یوه مشوره درسره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دې ودرېدم، خو چې رامخته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګوره احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه، داسې خبره ده؟ ته خو ما ته ساده سړی ښکارې دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هېڅ چا ته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه، په شیرینی کې زما باسکل شته. زما باسکل پورې کلي کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم، چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره، خو ډېر نازوانه بنیادم یې احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا، اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه،
دا خبرې اوس پرېږده. زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځه نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه، ګوره بیا ونه وایه، د ډېرو پیسو غم یې هم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکوې.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. پایډل وهلو مې سا وخته، باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړه.
زموږ ملک صاحب کوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زموږ د کلي
عزت او ابرو خبره ده. ماښام درته پوره تاوان درکوي. اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه، دا زه درته دروغجن ښکارم که دوکه باز.
نه، خدای دې نه کړي، ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و؟
انډیواله، دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و، اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي. خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تا ته خیر کړي. ته ناظر که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړ.
سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و، ځکه خو متړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده، زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. موږ انډیوال بیا هېڅوک نه لري غریب، باید د درملنې پیسې ستاسو ملک راکړي. که دې زړه ته نه لویږي، اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېدو. هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره، ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب درباندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه. نو غټ مشکل سره به مخ شي. او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه درپسې پیاده درځم. ځه.
بس سمه ده، راځه.
امیده زویه، دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري. ته وا دا به څوک وي؟
پلاره، ما ته هم شناخته ښکاري.
تصور چې دا زنګ د چا دی؟ نه، باید د دې ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی، ته ودرې چې دا به څوک وي.
دا خو د همت مصیبت زنګ دی.
بے شک والا ہلو
پلار جانا دا خو ہمت دے چنار گل بائسکل مر سر دے
سوائے زہرا سی
دا پختنی بروس تک خو شکر چی بائسکل پیدا شو
ملک صاحب سرگی دے روخانہ چلی ونی چنارگل بائسیکل میرا پیدا کر
خیر اسے خود خدای لپار علی وانے مور تا وایا زڑے میں درد کوی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام
ملک صاحب راغلم چ دے چنارگل امانت در اس پارم اگر چسپی خوڑ لے تو کلینک کے ٹپ پاس مانو ویلے چ بائسیکل میں پاتے سوائے زمور پچھ لاڑ مو رام وسط
آگا دے چنارگل راگ ہے تصبر چ داخبل بائسیکل بہ پی جنی کنا
سڑے مچھے انڈی والا
خیر ویسی لکہ چھو دے نہ پی جاندم ہمت خانم
وہ میں نہ پی جاندے
وہی بائسیکل دے نہ پی جانے
نا نا دا خوستا بائسیکل دے زکا چھ لتا سارا دے دا دے تا تا مبارک وی
بس چنارگل درو بخ نو مبارک دشا
مبارک دیوی درتا دا بائسیکل لکہ چستا شو
دا بل سکرا روان دے
لکہ چھ کم لارا وے دے
سلام علیکم رونو
دالگ مریض دے فکر سم کار نہ کئی
دات سوائے بے چارا دی جوڑ کی
آمین سنگا دیکھو تر اگل سوکھ دے پکار وہ کا سنگا
نہ نہ پدے لارا تی ریدم ما ویل دازے بوینم
ہر کلا راشے
اور اختیار دامو ڈاکٹر تن دے بی ولے
ڈاکٹر الا سشیوی زلے وانے می وانے نے ما لی ونی خطا سی ہستے عاشق الا خانا دا د ڈول مزی دی خبر ٹین کا چے د مالک صاحب وا د دا ٹنگ 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 دس پن ٹن 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 دس ٹن دس ٹن دس ٹن
ہمت
امر کو ملک صاحب
لکه جتا تم منش کو دمو پشان دے خوب نہ دردیا
ولا ملک صاحب زما پلو شی دی تان دیکھنا دا چ ترو سے چنگ حال رانک
تو تو چ زان زای کو زای کی وی وقت نسی زورا ورا یا شر زمان تا خو یو سر سل سودا وی ور تر غاڑے دی
کستا اجازه وی صبح زان گورتا ہوا
نہ 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 تو چ دی باید در رسیدو خبر نورو تا ورکی تر تو خپل سیم کارتونه فعالوی وقت بونه سی
رکتی آوه ملک صاحب اوهو داشت میره خود خارج ده لکه چه پلواشه ده
استرگ درو خانه ورطا اوه چه کمرا چلانه کی کمرا زمان ده شرزمان مروی نمو
سمه ده ملک صاحب حالو السلام علیکم
وعلیکم سلام حمد ده سنگه
شکر ده پلواشی تاسی بخیر ورسیده ای
هو مننه په خیره ورسیدو ته سوچ مې سیم کارت اخی سو فعالیده لکه نه وخت شو
پوهیږم ملک صاحب ممدا خبره وکړه ته دا چې وکړه چې کامرا دې چالانه کا ملک صاحب لا جانی سره غوړ چې خبرې وکي اندېښنه دا ورته
سمه ده په سترګو
دا ده ملک صاحب
تراکه در ټلیفون څنګه شو دا تصویر ولې نشته ولکه ته وګوره او دا ده دا ده سم شو سم شو السلام علیکم وخذے نام خدا نام خدا تخ نورم تازہ شوی واہ واہ
وعلیکم السلام چیر تا تازہ شویم دا اوس میں ڈر خپا دی
خفگان مکوا تو روزا خود لا ډیر کرونه پاتی دی در ملنه دل شروع شویم نه دا او تلا خپای ها
سلام علیکم اجانی
وعلیکم السلام همت زویا دی زیبا مور دی ژوند دی وی چته را سره وغه غولی السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام لورے څنګه یې باور وکړې تر شرزمان می پتا ډیر زړه ډاډه ده ته چی زام د شرزمان مور ته اندښنا نه کوم
دا خو معلومه خبره ده باور وکړې چې په ټول سفر کې رانه ګرځا تا وې ده او زما خدمت یې کاوه تل ورته دعا کوم
خیر اوسې لورے اوس هم دې مت درته اندښنا و ما ورته تسلی ورکړه ماویل چه زنگ وی اندیشنا مکه و زوره وره
چه وای ملک صاحب خود تا تم خوب ندارتو
خوشو چې اوس د دوا په زړونه بېغمه شول. رښتیا زیبا چیرته ده؟
زیبا خو دا لومړی سفر و، په لارې کې ستړې شوې وه، اوس ویده شوه.
ته صبر چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکړم. هغه بل کوچنی خان چیرته ده؟ وښځې
شیرزمان سودا پسې لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخت خوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟
بېځمه اوس ملک صاحب، زما ورته پام دی. رښتیا وایي، ته اندېښنه مه کوه، لږ مې راباندې پام کوي.
پوهېږم پوهېږم، ځکه خو مې زړه ډاډه دی. ځئ نو، په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده، ستړي به وایې، ورځئ.
تاسو هم اندېښنه مه کوئ، په خدای مو سپارم.
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم.
سمه تیره اندرای ده، خو چنار ګل هسې ځان په تکلیف وی چې د ده په ځای وای و کار ته مې ګوتې نه ور وی. خو خوشحال کاکا ساته، اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی. ته بیا د ده کارونو ته ګوره، دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی.
ای تا ته وایم ودرېږه، له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي.
څه دا ځوان بیا څوک دی؟
څوک یې؟ را مخته شه، که درغلم بیا دې نو خیر نشته ده، مړی او ژوندی به دې ورکم.
نه نه، زه وایم چې ودې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا بیا در ښکته شومه، اوس مې وګوره.
دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناک سړي واوښتم. یا رحیمته، خپله نرمي به دې خلاصوي. رور جانه، ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري. ته را مخته شه، دا دی زم له بایسکله کوز شومه. راځه بس ځان ډېر مخه یې ښه، ګوره چې زم د چا نه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشی د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندې؟
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي. غټ بریتونه، سری سترګې، تا چیره دا لاسونه وګوره.
سلام دې لکه چې هیر شو.
السلام علیکم. نام خدا، له نظره مسې په دې ښکلې څېره. وای وروره، څه خدمت درته وکړم؟ دا څنګه په بډه لاس وی؟ اوهو، تا خو یې چاړه را وویسته.
وروره خیر دی، ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. دا بایسکل نیم سای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېرې اوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
و ځوانې مرګه خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه، د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو ماته پښې باسه. لکه چې کوم غل یا قاتل دی، اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
وا لکه چیرته ځې؟ زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې پلار سره دې د خوږو په خولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې نو ټولې ښځې نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تاسو څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بېخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه په کې هېڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوي صاحب مېرمنه بي بي مدینه وه، بله د استاد فیروز مېرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړی ده.
ښه خیدا څه ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي، خو ما اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه داسې ده،
ځکه چې فرزانه خور اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې، د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي. له دې امله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل همداسې خبره ده.
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شپنم چې داسې خبرو ته دې پام شوی دی. زم څه پکې نه وایم، ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پایل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې. چنارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشحال اکا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هېروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوا منا ملاکا زلال شمر در خوره اولا که را نوخلی.
خود چه خبرمو شور دی وولو؟
چنارگل کاکا تا دا ملالی تو گورا منه را ناغستی دا نیره کهی.
ملالای ولی دیل شمس نمانا خیستی دا؟
چنارگل ماما شمس دیر مردار خوره لک دی، زکه خود تل مریض وی، کلا ناولی و بس که کلا ناولو زایونو که لوبی کوی. اوز داده مردار مانا خوری، تا دی مانی تو گورا.
وی دا خو پر احتیاج دیر ناولی دا. شمسا ملالی خوایی دا مانا خود خوادلو ندا.
چنارگل کاکا دکیل طول مشبان انداز مانی خوری، یواز از خونیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111415. شمېره بیا وایم 00422111415.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پیل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نیمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو اورېدونکو په ځانګړي ډول د دغه خپرونې مینهوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس یا پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی، چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وڅښل. پخوا به اکثره دغه کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل، یا به یوازې د پوښتې یا د تانې لپاره وم. دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا، بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورئ د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته لا بد امرغه چې هغه تشه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې تحقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي، تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوې دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده.
په پیل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصیانو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پیل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه دام د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکمرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې، چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې اختصاصي، د آزادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فرمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې. اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې را وژباړه شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي، تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو له اړخه لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو له اړخه هم تر ډېره دغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول، چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی. بل اړخه بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی، مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نه شي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي به هم نه، کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یو ډول خپاره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسنسس په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي، غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یوه ستونزه خو له بده مرغه صالح صاحب اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهېږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره یې کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پکې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تر تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بې وزلي دا همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا ځینو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي، د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي شي، اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ییز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبښي یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغسې کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا یې وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبکو کاریکولم لري په ټوله کښې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا په کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزوس
بلی رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو لپاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو لپاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسې ماشوم په خبرو راولئ دوی لیک لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کښې په یوه لرې سیمه کښې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کښې یم، دی وایي چې په دې کښې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د په خپلو شاګردانو ترتیب کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکښې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کښې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بله مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوئ چې دې مسئلې ته په افغانستان کې پام کېږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کښې قلمبندې کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کښې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کښې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کښې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده 5-6 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کښې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تربیه کېږي. خشونت او له خشونته ډک چاپېریال په هېڅ صورت باندې نه شي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کښې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کښې یا په هغه بدلو کښې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څېر نه دي، اما د مور او ماشوم تر منځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بېله دوره ده چې دغه طبعي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، یا ځنې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې، هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي، چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې دي، دا اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس تصویر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي، موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی. فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم ډول عزت تخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پېښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې، په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
ډېر ښه کې ته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدارسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په غبره نه وي چې دې ته هم پام نه کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغمه رول لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نه شته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي. له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده، د نارینه ښوونکي له لورې روزن یا هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه بخت په پدرسته کې وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اصلا په ماشوم باندې پانګونه ده. هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روستي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لکتر لګه یو تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فارا لیکوالي او د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي. ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے دماشمان دو پارا کم ڈول کار تاسو اغیزنا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی که د مجلو اڑخ ته پام کول.
ډیر مننه خالص صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځه کوم کوم چې متاسفانه زموږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نه لوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید د لنګ لري چې بیل بحث دی، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه چې هغه ورته شرحه شي یا به هغه کرښه چې ورته شرحه شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. اما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخ ته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو سرپرست ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یو ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی تو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا
شغلی گل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروگرام کې مر سره برخه واخیسته. د خپل نوی چاپ سوی کتاب ورک سوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انځورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروگرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب، ماته مو په دې خپرونه کې وخت راکړی و.